کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه اجملاً د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 5 مخالف وسله وال وژل شوي دي. او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر مینګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ټرافیک پر مخ بیرته پرانستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي وو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ یو ویان عبدالحکیم یورش نن ازادي راډیو ته وویل د فاریاب د مرکز میمونۍ او اندخوی ولسوالیو ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره بهرنۍ ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه 15 ورځې مخکې پوځي عملیات پیل کړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غزیدل لاره لوګدي مودې رئیسی نام نه ګڼل کېږي. ښاغلی یورش وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې د فاریاب په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلی اردو چارواکي وایي چې وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې قلی اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیره شپه وروسته له هغې واوخته چې اول دوی په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. هغه زیاته کړه
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح کشته شدند.
خغلی حیدری وی تر 3 ساعت جګړې وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول او د بشری منبع د یو رپورت لمخې 15 تن نور سخت ټپیان شوي دي. د خغلی حیدری په خبره په دین خطه کې د ملي اردو یو سرتیر هم وژل شوی او بل ټپی دي. وسلوال طالبانو په بادغیس کې د دې شوی جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دې پوځي عملیاتو کې ګډ ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د حکومت د دې دا پاړم څه نه دي ویلي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر مینګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د چین د عامه امنیت وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي د مینګ هنګوای څخه د رشوت د اخیستو او ورکولو او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاویو په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه ترسره کیږي. د مینګ د تاریخم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15 چین ته سفر کاوه رپورټونه ورکړل شول. لیون ښار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. دا منګ د ځایسېګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته د یک شنبې په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبرپاڼه کې وویل چې نوموړی دا محل له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر د چینایي چارواکو تر تحقیقاتو لاندې دی. د همدې ورځ په ناوخته انټرپول پولیسو وویل چې منګ خپله استعفا سپارلې چې سمدستي عملي ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. تاسو موږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په وسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یوه نیمه درجه زیاتوالی راشي. دوی خبرداری ورکړی چې که نړۍ په دې کچ توده شي په ګڼو هیوادونو کې به د سیلابونو د راتلو د بهرونو د پورته کېدو او په ځینو سیمو کې د شدیدو وچکالیو سبب شي. په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه جایزه ده چې نن اعلانېږي. ټاکل شوې ده چې د سویډن د علومو شاهي اکاډمي به نن د افغانستان په وخت ماسپښین له 3 بجو وروسته په اقتصادي برخه کې د نوبل ګټونکي یا ګټونکي اعلان کړي. د نوبل د اقتصادي جایزې ګټونکي ته به 9 میلیونه سویډني کرونه چې 1 میلیون ډالر کېږي ورکول شي. دا په نورو برخو لکه طبابت، فزیک، کیمیا او سوله کې د نوبل د جایزو د نقدو پیسو له اندازې سره برابرې پیسې دي. په نورو برخو کې د سږ کال د نوبل جایزې ګټونکي وونه مخکې اعلان شوي دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وی پړنه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است. امیدوار هستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام شي.
د دې چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په موږ سره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال و په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په لویه محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوي پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو او ورته ته بلنه درکوم. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي غړي او یو شمېر کارپوهان هم د سولې په تړاو رواني خبرې اترې هیله بښونکې ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زما همکاري ناجي ساپي برابر کړی دی چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه د ناجي ساپي خبرونه ته شرغله. که اوریدونکو ته د افغان حکومت اجرائیه رئیس د څرګندونو نور جزئیات وایست.
بله ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د افغان حکومت اجرائی رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کړی او ویلي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته په دې اړه داسې وویل.
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مخته ځي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلې، خو لا معلومه نه ده چې په دې لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر ولري. وشپیته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرسیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی. د افغانستان جمهور ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او خلیلزاد د رواني اونۍ د یکشنبې په ماښام وکتل او د سولې د پروسې د بریالیتوب په هیواد کې د سراسري امنیت د تامین په موخه د افغان دولت د هڅو په اړه خبرې کړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بښونکې وګڼلې، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي ګامونه وشي.
که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسرنه نه درلود.
په همدې حال کې بیا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه سره مرسته وکړي. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم ناجیې ساپۍ دوستانو. زما د همکارې ناجیې ساپۍ څخه مو د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو تفصیل واورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام سي. زما همکار محمد واصل ویصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي توپ ته ورسوي.
دغه د خویو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډیره پیچلې ده او ډیره درنه ده او ډیر وخت هم په ورته مشکلات زیات دي، خو د دې چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوانه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډیر زیات دی. مختم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس کوم ځای چې د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په زه یقین لرم چې په ډېر دغو خلکو کې دی معاشریت به ده زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبر په موږ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استاذ دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي، څه فکر کوي چې خغل خلیلزاد به وتونیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په سنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بل اخره د مذاکراتو میز ته کینی؟
یو خبر د څو کومه چې موږ افغانستان وروسته د سولې ته لیدل او د دې څخه مستره چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واحد او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات د دې په لاس کې ورکړي او خپل اراده به متوسطه درسته اراده مو مخې او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوري هغوی هم دروغ جوړې د پاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان دی، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ورسره حساسیت نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسي کولی چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمان شوي هېوادونه ته چې په افغانستان کې سوله راځي، دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي ورسره د سولې علي شورا سره رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا سره د دې رابطه ولري د کارو کې او همدارنګه د افغان حکومت د پاره دا خبره چې دا اوس څومره جنگ کې دي او څومره ملتي دي او د ثباتي ده او د ټولو دغو
افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد و
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه شغل ازدی رادیو ری د سره اوس په حمله ناجیه سپید خد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زعفرانو د ښه کیفیت او نړیوال مقام ساتلو ارزښت لوړولو او د تولیداتو د پراختیا لپاره د زعفرانو د پیاز او واردات منع کړل. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل د زعفرانو او د زعفرانو د پیاز او د وارداتو د مخنیوي پریکړه جمهور ریاست ته د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت تر وړاندیز وروسته نیول شوې ده. د افغانستان د زعفرانو ملي ټولنه له ولسمشر سره په لیدنه کې هیواته د زعفرانو او زعفرانو د پیازو د وارداتو د بندولو غوښتنه کړې ده. همدارس د کرنی وزارت وایي چې د زعفرانو او د هغه د پیازو واردات د افغانستان د زعفرانو د ارزښت د ټیټولو او د زعفران د ګیاو د ناروغیو د وارداتو لامل کیږي او د یاد مخ پر ودی صنعت په وده کې د ستونزې او خند لامل ګرځي. د تخار د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد سالم ساینن ازاد رادیو ته ویل چې سږکال کرنیز محصولات زیات شوي خو لا هم د دغه ولایت باغلرونکي د سړو خونو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو نوموړي ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځنی خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1310 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1460 افغاني، د وریجو یو درنی منی بوجي 2060 افغاني، 14 لیټر غوړي 1060 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل په 850 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د ځنی بهرنی او اسعارو سره افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو اروپای یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او 1 پوله، او زر پاکستانی کلداري 560 افغانۍ.
له ناجی صاحب په مننه سره اوس په نړیواله موضوع راوخلو. متحده ایالاتو تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت په نړیواله محکمه کې به د ایران د کنګل سوي پانګې په قضیه کې د ایران پر وړاندې ودرېږي. امریکا وایي چې د ایران کنګل سوي پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوي تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. دا موضوع احمد تکل تعقیب کړی دی چې هم دا اوس سره په استډیو کې د تکل صاحب خبرونه ته شارغلی. کله ته وایي چې متحده ایالات به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران څنګه لسیو پیسو په قضیه کې خپل دفاع څنګه کوي؟
مننه فریبا. سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران په وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، یعنی په څه ډول سره به خپل دفاع کوي. خو امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مدافع وکیلان به نن د دوشنبه په ورځ، چې البته ورځ رسمیت دلته وروسته پیلېږي، په استمایه غونډه کې به د محکمې په استمایه غونډه کې به حاضر وي. امریکایي چارواکي وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالره کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله ضرور کوي. د امریکا سترې محکمې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د شاوخوا زرو حتی له زرو د زیاتو قربانیانو لپاره د کورنیو لپاره ځانګړي شي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په تورن دی. په دې پیښو کې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې بمی حمله چې 241 امریکایي پوځیان یې ووژل، او همداراز په سعودي عربستان کې په یوه ودانۍ کې د خبر په نوم په یوه ودانۍ کې بمی حمله شامل دي. خو ایران د همدې کال په جون میاشت کې د همدې 2014 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې په دې قضیه کې پر امریکا دعوا وکړه، او دا قضیه تر اوسه پورې همداسې روانه ده.
تکه سه یو پښتون دلته مطرح کیږي چې د عدالت نړیواله محکمې پریکړې او حکمونه که په دې قضیه کې د کپ نورو قضایاو کې څونه د تطبیق وړ دي؟
افریباجانی د تهران د کنګل شوی پانګې او پر دې هیواد د بندیزونو مسلې د ایران او امریکا ترمنځ د دوستۍ د هغه تړون پر بنسټ ولاړ دی چې دواړو هیوادونو د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په 1955 کال کې لاسلیک کړی دی. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ دعوې حل کړي او پریکړې هم د عملي کېدو وړ دي، مګر د دې پریکړو د تطبیق لپاره د محکمه کوم اجرایي ځواک نه لري. البته د ټرمپ ادارې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ د 1955 کال تړون به باطل کړي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالی محکمې د همدغې محکمې له اړوند نړیوال تړون څخه به هم اوزي. څارونکي باور لري چې که متحد ایالات دا قضیه راپورته کړي، ښایي له نړیوالو قضایي ادارو سره یې اړیکې نور هم زیانمن شي.
ډېره زیاته مننه کوم احمد تکلو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسه دی رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وو پر منځنی سپات ولس شپږنیو یو د اف ام پر سل اشاره 15 سپات په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو شمیر کابل چاپلوس پانو مقاله راوخلو چې د افغانستان د انتخاباتو په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسایلو ورځنیو مسایلو باندې مقاله او تبصره لیکلې دي. د دې ورځ پانو غټه کې حمید مومن لوستل دي.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره مطالب په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حملې ولسمې کلیزه او د ملي شورا د انتخاباتو لپاره روانو تیاریو ته ځانګړې شوې دي. ویسا رسپانو لیکلې ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور ولس کاله پوره شول، او په دې موده کې افغانستان د سترو ځواکونو د سیالیو په ډګر بدل شو. د رسپانو په وینا په دې موده کې نه یوازې دا چې جګړه ختمه نه شوه، بلکې نورو تروریستي ډلو هم سرونه پورته کړل. رسپانو لیکلې ده چې امریکا او متحدین په دې باور وو چې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی، او پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملې لپاره ګرم بلل شوی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په افغانستان کې دی، چې څو کاله وروسته بیا په پاکستان کې د بن لادن وژنې دا ادعا ناسمه ثابته کړه. خو رسپانه دا هم لیکلی دی چې د افغانستان دفاع وزارت بیا په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ګټور بولي. انیس دولتی رسپانه بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې روان بحران چې د سیمې امنیتي او اقتصادي ټکاوي زیانمن کړی دی، یوازې د خبرو اترو او تفاهم له لارې د حل وړ دی. رسپانه وړاندې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلی دی چې د افغانستان د روان کړکېچ د سیاسي حل موندلو لپاره د خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیل شوی دی چې امریکا او ناټو پوره 12 کاله هڅه وکړه چې د طالبانو د پاکستان ملاتړ کم کړي، چې کومه نتیجه ورنه کړه. رسپانه د خپل مطلب په دوام د ځینو کتونکو نظرونه هم راغستې دي، او لیکلی دی چې امریکا له لومړي سره پوهېدله چې طالبان د فارس خلیج په سیمه کې هم ملاتړی لري، خو د فارس خلیج هیوادونو د شیخانو په وړاندې چې د واشنگتن نږدې پوځي او اقتصادي متحدین دي خاموشي غوره کړه. رسپانه لیکلی دی چې له 19 کلو نور جګړې وروسته امریکا د افغان بحران د حل لپاره یو مناسب اډرس پیدا کړ، چې دا اډرس بیا د پاکستان ترڅنګ عرب شیخان هم کېدای شي. په کابل کې خبردونکو ځینو نور رسپانو بیا د ملي شورا د انتخاباتو لپاره په روانو بحثونو مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان رسپانه د خپل لومړي مخ په سرلیک کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله لیکلی دی چې یو شمېر نور نوماندان چې د قانون په خلاف په کړنو تورن دي ممکن د نوماندانو له لست څخه وویستلی شي. ورسپانه وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د غړي او وین سید حفیظ الله هاشمی سرګندونه هم راغستې دي او لیکلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا حق لري چې د سرغړونکو نمونه د نوماندانو له لست څخه وباسي، خو باید په دې اړه کافي او مهم دلایل وړاندې کړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼه بیا د ملي شورا د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو په حملو بحثونه کړي او لیکلي دي چې د دې حالت د دوام په صورت کې ممکن سراسري انتخابات ونه شي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. د انتخاباتو په مرکزونو او ان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر په کورې هم حمله وکړې. هیواد لیکي که څه هم افغان او بهرنیو ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګوي، خو د ورځپاڼې په وینا طالبان زیاتې سیمې ګواښي او حملې کوي چې قندوز، غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونه سترې بیلګې دي. ورځپاڼې وړاندې حکومت ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته د انتخاباتو د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. له دې پرته به پارلماني انتخابات ناشونی وي.
دوستانو، زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو چې وروسته به راسي. خو اوس
السلام علیکم. دغه طالبان دروغ وی، د پاکستان ملیشه دی، طالبان نه دی، او د خدای د پاره طالبان نه دی، پاکستان ملیشه دی. دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو. اوباما وخت کې چې امریکا وته تاسې جنگ ته ولی زور ورکه، بیا ولی جنگ ته زور ورکه؟ خو دروغ وای کنه. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شولي کور د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ وطن کې تقریبا دا 15 میاشتې کېږي چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ستر شخصا زموږ په کلي کې 4-5 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منطقې ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي. انشاءالله په واکسین سره به تداوي وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي، اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا المنزلو کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای. کلیو مجیرن ته مجیرن ریاست وایي چې دغه نمرې بنا المنزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه دې ته اخلو. اوس چې پرې کار کوو، اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زموږ ورسوي او زموږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واورېدل او د دوی د سیمو ستونزې مو واورېدلې چې ازادي راډیو ته راستولې دي. البته د یادونې وړ ده چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو نظر رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو ستونزې دي یا نظریاتي چې ازادي راډیو ته مو راستولې او موږ په امانت تر ته خپرو. اوس په یو ساينسي موضوع راوخلو. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلې دی. نور بل اسمت سروانه وره.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په 100 کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز ځمکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یو بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
دوستانو د مځکې د محور په اړه مو واورېدل. اوس ورو ورو د خبرونې دوهمې برخې ته ورنږدې کېږو، خو تر هغه مله باید دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ د خبرونې په تکرار ډول د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم بیا واوري او هم یې په ژوندۍ بڼه واوري. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. 12:30 سوې. یو ځل بیا بل اجمال ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکي واورو.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې و نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي. د افغانستان په لویدیز کې د 201 ظفر کلی اردو چارواکي وایي په یو وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. د دې کلی اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدرین نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیر شپه وروسته لاغې واوخته چې دوی د بادغیس ولایت په چون ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د مانوګي ولسوالۍ په شوړک درکې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه مخالف وسلوال وشل شوي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د منګ د تریتم کېدو په اړه وروسته راغی چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوو رپورټونه ورکړل شوي وو. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټکو او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. او ټاکل شوی چې په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه ده چې اعلانېږي.
مننه کوم له اجمل ان څخه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. دغه راز د ازادي راډیو ټول خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنی چپه 12:00 او د اف ام پر 15:00 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډل سي. د ژمنې سره سم دوهمه برخه ته ورسېدل او د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو چې رحمت افغان چمتو کړی دی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د میزان پښپګم له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 2015 کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل سوي دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی، خو له هغې وړاندې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لوی برخه کابل ته رسیدلې او پاتې به په لاندې وخت کې راورسیږي. بلخ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د حساسو موادو د ساتنې په اړه اندېښمن دی او ټینګار کوي چې دغه مواد باید ولسوالۍ ته د انتقال په وخت کې خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر حساس او غیر حساس مواد کابل ته رسیدلي او وروستۍ جوپه به یې نن راورسیږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکار دي هغه مکمل رسیدلي، هیڅ هم بیرون د څه شي نه دي پاتې. یو مکمل کرنګ دی اب نور استشنری دا کاپ قرطاسیا دا غون رسیدلی دی غته کابل ته دی هو راستي دی ولایتونه تقریبا غیر دی مرکز نور غون ولایت ته ورسیدل مرکزی ولایت ته.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د میزان پاتويشتمه تر سره کیږي او دا محل ورته ل غزنی پرته د کاندیدانو ل لوري په ټولو ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا که څه هم انتخاباتو ته د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي، خو په ولایتونو او له ولایتونو ولسوالۍ ته د حساسو موادو د لیږد د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساسو موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسن منشي ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په درېیم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې انتخاباتي کمپاینونه پیل سوي دي او عام خلک د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
نوم محمد منیر خان اتهر ده. خارج فرهنګ مراتبولو کې ځینې کاندیدان یعنی خارجي غلری بهرني تجربه لري او په بهرني شکلونو باندې بندلتا یعنی خارج فرهنګ مراتبي او نظافت مراتبي خو ځینې بیا دوه پسنه ګرځي او خپل عکسونه په دیوالو لګي. اما پاتیشونی سړک په اړه چې خارج متاسفانه بدرنګ کړی ده او په ټولیزه توګه ځینې نور تجربې خلکو انتقال کړي، هغه داسې بې ځایه مصرفونه نه کوي، هغه پیسې سیدي هغه عموما غریبانو ته یا یتیمخانو ته ورکړي. دا ډېر ښه ابتکار دی.
استاد محمد حسین محمدی ما د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا د ارتباطاتو رئیس. دغه فعلا چې کوم کمپاینونه روان شوي دي پوسې تاسو ته بهتره معلومه ده چې خارجیان په افغانستان کې لاسوهنې لري، هر یو بازار لري، یو نوکر او خدمتګار لري پوسې چې دی ودریږي او پیسې دي بی بها بادي. لکن زه د خپل دردیدل رنزیدل بولا صدا هیله لرم چې خپل هغه امانت چې الله جل جلاله دی له ورکړي پوسې دا باید اهل ته وسپاري. په قران باید خرص نه کی چې خدای نه خواسته مونږ زړه سره مخامخ یاسو او نورم ذلیل نسو.
شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو له لوري کمپاینونه پیل سوي، خو په کمپاینونو کې انتخاباتي تخلفات او جرایم لیدل کېږي. دا چې انتخاباتي طرزالعملونه او مقررې په دې برخه کې څه دي، څه او په کومو وسایلو باید کمپاین وسي، په دې اړه مو یو بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همایره حقمل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاس وایم.
لومړی پوښتنه له اغلی حقمل نه پیلو، تر اوسه پورې چې کوم انتخاباتي کمپاینونه روان دي، د طرزالعملونو او مقررو مطابق روان دي، تاسو نه راضي؟
نه خیر نه، یقینا چې تخلفات ډیر دي کې او د دې په خاطر خلک شکایتونه په ثبتوي. تخلفات کې روزمره خلک میسونو ته مراجعه کړي او د مختلفو طریقو نه موږ په روښنايي کې ایګدي. اما بهترین لار یې دا ده د موږ غوښتنه همیشه د خلکو نه همدغه ده چې کاغاری چې د تاسې شکایت ته رسیدګي وشي، لطفا هغه شکایت په رسمي شکل به کمیسونو کې د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړئ، ځکه که هر څومره د تاسې شکایت مستند په کمیسون کې ثبت شي، هلته دوی ته یوه پاڼه ورکول کېږي چې هغه پاڼه د دې د څرګندونه کوي چې دوی شکایت ثبت کړی دی او دوی کولی شي چې خپل شکایت تعقیب کړي. اما که د په نورو لارو باندې یا د نورو طریقونو استفاده وشي، بیا دوی کوم سند په لاس کې نه لري او هغه شکایت شاید رسیدگی هم و نشی، ځکه موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه دغه شکایت نارچول کو، یا د واتس اپ نارچول کو، یا د وایبر نارچول کو. نو بهترین لار یې دا د مختل دوستان ته راهنمایی کړي، مشوره ورکړي چې لطفا شاید زحمت درته وشي، وخت هم ضایع شي، مګر راشي دغه شکایتونه په کمیسونو کې ثبت کړئ چې موږ وکولای شو اوغو ته رسیدگی وکړو او د دې پر رسیدگی کې د ټاکنو نتیجه شفاف وي. بنا انت خطای شوی دی، حتی دغه اوس چې زه د رادیو د استودیو خاطر اتلم، حتی هغه انتخاباتي جرایم دلته شوی دی. ډیر عکسونه چې ما کتل پوغو کې د جرایم او مواد هم موارد هم لیدل کېدل. متاسفانه چې دې ته تر اوسه پورې نه دي متوجه.
په دې برخه کې تر اوسه پورې تاسو سره رسمي شکایت ثبت شوی ده؟
بله دقیقا، ډیر په ټولو ولایتونو کې ثبت شوی دی.
ارقام خو نه سي ورکول، دومره ارقام
با وجود دې چې درخوام او په ارتباط باندې موږ ټولو ولایتونو ته دنده ورکړې ده، اما دقیق ارقام یې نشته دی، خو تسوونو هم د ارقام چک شوی دی.
رشید صاحب قدر ته وای چې تاسو دیو نظر بنسټ په توګه تر اوسه پورې څومره انتخاباتي تخلفات ویني او څومره انتخاباتي کمپاینې سرغړونې تاسو لیدلې دي؟
ډیر مننه سلامونه تاسو ته استاد اقمال ته همدارنګ د رادیو ډیر محترم او اوریدونکو ته لبد مرغه دغه پروسه ل پاین ل ستونز او ل تخرفات سره مال و د کمپاین لپاره کوم محلویش جوړ شوی د رسمي مواد پام کې نیول شوی او موږ یعنی د ځان سره نظارت کړل چې لبد مرغه ځین نوماندان او دوی پلویانو تر مخه ل دې چې هغه رسمي ټایم دی کمپاین پایل چې دوی پر باندې شروع کړی و او اصلا هغه قانوني مواد ته احترام درنوي
لپاره د شکایتونو کمیسیون د ونی په پایل کې غونډه درلوده د 233 موارد سب سوي دي تقریبا نه اتیا موارد تر رسیدګي سوي دا نور تر څیرن لاندې دي کوس راته وای چې په دغه کمپاینونو چې رسمن پایل سوي دي تاسو تخلفات وینئ
بل شکه چې په دغه تخلفات سره موږ سی وینو په ځینو حالات کې کریم همکارانو گزارش وکړي چې دلته کمپاین باید په قومي او تعصبي او زبانی دغه مسایل باندې تر سره نشي ولی د موږ همکاران موږ ته راپورونه راکړي چې په ځینو ولایتونو کې په کابل کې حتی ځینې کاندیدان له دغه مسایل څخه ګټه اخلي او په خلکو کې دغه بحث مطرح کوي چې د خپله یو څرګند
له دې سربېره نور کوم تخلفات قیدونه وکړي
او له دې سربېره نور دا چې دوی سچې په هغه لایحه کې ویل شوی د خلاف دغه کار کړی ده مثال د خبرې دوی په خصوصي او شخصي حریم باندې د خلکو باید خپل بنرونه او عکسونه نوې سريخ کړی تر څو اجازه نه اخیستل شي ولې تاسو وګورئ چې اکثره د په شخصي ملکیتونو باندې بیل دي چې هغه د ملکیتونو له خاوند څخه اجازه ترلاسه کړي خپل عکسونه بنرونه سريخ کړي وهنه او دبونه هم تر سره سوي دي په ځینې حالاتو کې چې د ملکیتونو هغه مالکینو غوښتي چې دوی سره دوی مانا کړي مګاورې دلی چې دوی په لویانو حتی وګړي وهل دي او دبول دي اختار غوښنه ورته سره کړی ده
د انتخاباتي تخلفات راځي کې انتخاباتي جرایم راځي
تشبیه چې په کې بحث دی وهل او تکول وی تهدید وی غوښه ده حتی د تخلفات نوري او جرمي سبا ځان ته هم پیدا کوي دغه خو نور موږ وینو چې په خارونه کې دوی خپل هغه عکسونه بدرن چې څه کړی دي په ځینو حالات کې شاروالۍ سره هغه اصولي چاچوکاټ نه مراد شوی مثلا د ټاکس موضوع ده اوس تاسو وګورئ چې په ننګرهار کې یعنی دا بس اصلا د شاروالۍ د خوانه دوبره مراد کیږي نه چې هغه کنټرول کې وسري ولی په قندار کې تاسو وګورئ چې هلته کوم موضوع شاروالۍ سره چې هماهنګ نه شي هغه عکس او بنرون نه پریږدي په هرات کې هم تر یو حده پر شاروالۍ فعال ده کابل کې په لومړی ورځ کې شاروالۍ تر یو حده پر مداخله کوله ولی اوس ګورو چې یعنی لغه کنټرول د وضعیت وتل ده روزمره په عامه ملکیتونو کې په شخصي ملکیتونو کې د بندرونو شریکيږي اصلا د ټاکس او د مالی بحث مطرح کیږي نه ریخار محیط زیست د موضوعات درنوي نه کیږي حتی د ترافیکی لوایح خلاف دوی په غوځي کې د عکسونو او بندرونو شریکوي نو یو نو ګډوډي او بنظمي په ټوله کې موږ وینو چې دا موجوده ده او د موږ غوښتنه هم د شکایت کمیسیون څخه ده چې سره له دې چې دوی هغه شکایت او اعتراضات راسکړي وغه ته رسیدګي کې لکه چې اوس استاد اقمال ویلې په غلط کې دي خپل وینې صفر مثال الته تخلف یا جرمي حالت واقع شوی دی کول چې بیل شکایت او اعتراض نه خپل هغه قوت سره په موضوع کې دوی ستنه وکي او هغه متخلف یا اوسوک شي د اقل جرمي څه غوښتنې غوړه کړې ده دغه سره قانوني چلند باید وکړي
استاد محترم خپل کمیسیون د مستند سازي کول لپاره څه کړی دی لوسه پوری نې دی کړی او کدره ته وای چې انتخاباتي درغلې سرغړونه انتخاباتي جرم له انتخاباتي تخلفات سره فرق لري قانون څه جزا ورته ټاکلې ده
د ټاکنو په قانون کې د تخته او تخلف انتخاباتي تخلفات ته رسیدګي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی اما په هغه حالاتو کې چې انتخاباتي جرم واقع کیږي دغه بیا د ټاکنیز او شکایتونو کمیسون هغه بررسی کوي تشخیصوي فقط د بررسی او د تشخیص یا د تشخیص د بررسی ته حالات پورې دغه وظیفه د ټاکنیز او شکایتونو د کمیسون د دروست دوغونه د دوغو سپارل عدلی او قضایی نهادو ته د ټاکنیز او کمیسونو کمیسون د خو باید وش یعنی حال ته باید ولګل شي ځکه چې کېدل شي هغه ډیر وخت ونیسی او موږ دغه وخت په اختیار کې نه لرو ځکه تاسو پوهیږئ چې هر تخطی یا هر تخلف په ارتباط باندې چې شاکیان یا متریزین موږ ته شکایت کوي به غو د پاره موږ ډیر کم وخت لرو په اول قدم کې د موږ ولایت 15 ورځې لري چې په 15 ورځو کې دوی باید شکایت رسیدګي وکړي او هغه شاکی ته نتیجه باید ابلاغ شي او روسه دوغونه دوی ورځې وخت نور ورکول کیږي موږ شاکیانو ته چې چیرته په ولایتي تصامیم یا پریکړو باندې د اعتراض لري بیا کولای شي چې دوغه په پریکړو باندې اعتراض وکړي او مرکز ته راشي هغه خپل په اصطلاح استیناف طلب شي بیا مرکز سوار لس ورځې نور وخت لري یا 15 لس ورځې دوی هفته وخت لري چې هغه استیناف طلبۍ ته رسیدګي وکړي د دې په خاطر جرایم موږ سپارو عدلي او قضایي نهادو ته ځکه هغه دوغو څېړنه او پوغو کې تحقیق وغو ته رسیدګي هغه بیا محاکم وتتلل د ډېر وخت غواړي او دغه وخت موږ سره متاسفانه چه نشته دی د دې په خاطر تخطی او تخلفونو ته د شکایاتو کمیسیون رسیدګي کې په همدغو معین وخت کې چې د قانون په اساس ورته ټاکل شوی دی او جرایم سپارل کیږي سارانوالۍ ته یې لیږو یو مورې چې زه راتلم په لاره کې مې ولیده واقعا هغه انتخاباتي جرم و ځکه هلته په غو تصاویرو کې واضح لیدل کېدل چې کاندید نظامی شانو نه دوغوب نه یونیفورم نه ده دونه استفاده کرده و او داده تاکنو پا قانون که تخطی نه بلکه انتخاباتی جرم گرنل شد
دلته واسطون زبال موجوده ده دست انتخابون موجود دیوه پا مخیل دینه چه کمپاینون پایل سی انتخابات کاندیدانو تا چه اما پا هواینت ندور کرده پا دی برخه که ستون زبال موجود ده یعنی یعنی مخکې لدینه چې کمپاینونه پیل سوي وای باید دوی اما په هوای ورکړل سوی تر څو پلی کاندید پوه شي چې د انتخاباتي سرغړونه ده د تخلفات او د جرم ده په دې برخه کې ستونزه چیرته ده
ګورئ دلته یو ډیر مهم حقوقي اصل موږ لرو چې هغه د قانون بی خبری یا د قانون ناپوهي د عذر نه ګڼل کیږي خصوصا هغه کسانو ته چې د بیځي مقننه قوته نو دلته وګورئ
چې کاندید نه د ستونزې د پلویانو ده دلته پلوی
خو ډیر کم کده پلویانو د خان ستونزې پیښه شوی وي کده پلویانو د خان هم ستونزې پیښه شوی ده د کاندید په تحریک باندې پیښه شوی ده ځکه تاسو په افغانستان کې پوهیږئ چې د خلک ټول احساساتي دي تقریبا خصوصا ځوانه طبقه تر څو چې دا تحریک نشي تر څو چې د انګیزه ور نکړل شي دوی حرکت نکړي بنا دلته ستونزې ټول په خپل د کاندید د نوماند مو که تیر او راز یو څو نفر غوښتي او دفتر ترغلي او دوی تروسه استفانه ورکړي دوی تروسه د ټاکنو د قانون په څلور څلوېخته ماده باندې نه پوهېدل چې یو نومان مخکې د دې نه چې ولر شي کاندید شي نومان شي خپل اسناد وروړي باید ولر شي د خپل دندې نه استفا ورکړي په دې ترتیب باندې مخته او خود د نوماندانو د چا د خپل قانوني موارد چې خصوصا د دې د نومانده یا د دې د کاندیداتوري د دې د غوسم از اکثرا چی رتی پیام دویتم در قدر چه لطفاً قوانین مولوانه لطفاً دوارو کمیسونون و ترزالعملون مولوانه لطفاً حد اقل تاسی و حقوقی مشاور باید ولره دوم را زیاد مصارف چکره حتی تو معین حد نیزافه مصارف چکره لطفاً یه حقوقی مشاور هم ولره چه وک اقل حد اقل قوانین مولوانی او تاسته تشریه که
هر له خپل کراسو یو بل موضوع ده ټولیز رسنۍ کې لیدل کیږي چې ځینې دولتي لوړپوړي مامورین البته د کابینې غړي د مشخص کاندید لپاره کمپاینونه کوي په دې برخه کې قانون څه صراحت لري
دولتي کسان چې نوماندانو ته کمپاینونه کوي په دې کې قانون صراحت لري هیڅ دولتي کس نشي کولای یا دولتي مامور نشي کولای چې په رسمي وخت کې دغه د یو نوماند په zarar باندې او یا هم په ګټه باندې د کمپاین وکړي او که چیرته کمپاین وکړي د انتخاباتي تخلف ګڼل کیږي او هغه مایده یا جزا چې په قانون د انتخاباتو کې ورته تعین شوی ده متاسفانه چې ډیر نه چیز ده او په تناسب د دو جرم نه ده
یعنی دولتي مامور ته ده که کاندید ته ده
نه نه دولتي مامور ته ده چې هغه دولتي کارمند ته ده چې هغه د لس او زر افغانۍ جریمه ده چې واقعا متناسب جزا نه ده یا متناسب تعدیب نه ده ورته یعنی کېدلای شي چې هغه لس زر افغانۍ په خپل د کاندید خانه ورته ورکړل شي او دغه بیا هم په ورته عمل باندې لاس پوری کړي اما
په دې برخه کې بیا کاندید ته کومه سزا ټاکل شوې ده
دلته بیا کاندید ته هغه نشته دی ځکه دا خو انفرادي عمل دی دا هغه عمل دی چې ذکرم په حیز مامور د دولت باندې نو په دې کې داغه ته هیڅ اجازه نه ده
چې تخلفات ثبت سي مستند سازي سي بیا قانون په دې برخه کې څه صراحت لري
دا مختلف حالتونه لري په اتنویه ماده د قانون د انتخابات کې مختلف حالتونه د تخته یو دي بیا هر تخته ته علایده علایده جزا او جریمه ټاکل شوې ده په ډیرو حالتو کې غیر د نقدي جریمه نه چې لاس زره هم دي 50 زره هم دي 10 زره هم دي متناسب د احوال متناسب د حالت حتی محرومیت د ټولو هغه حقونو نه یا د اکثر هغه حقونو نه دی چې د ټاکنو په قانون کې یو نومان ته ورکړل شوی دی اوس مسله دلته ده چې بعضی حقونه د ټاکنو په قانون کې ذکر شوی دی اما بعضی حقونه دي چې هغه د وګړو اساسي حق بلل کیږي او په غیر د ټاکنو په قانون کې په اساسي قانون کې هم ذکر شوی دی اما بیا هم حسب د احوال مو کولای شو چې کاندید د حقوقو حقونو نه محروم کو مثلا د بیلګې په توګه په دغه مخ کې د وخت نه کمپاین کې غیر د دونه چې کاندید 50 زره 50 زره ته یو لکه پورې جریمه شو 15 ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو لاس ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو
دلته نظارت مشکل ده څوک به نظارت وکړي چې دغه محروم شوی
په خپل کمیسون خالق خدا خدا خود کمیسونو د دوړو کمیسونو داسې وظیفه نه ده چې په تنهایی د دوی د توان ولري او یا هم وتوانیږي چې دا وظیفه تر سره کړي دا محترم ناظر نهادونه چې د موسدی خلک د موسد چې دی مدني ټولنه چې د سیاسي ګوندونه چې دی دغه ټول باید ناظر وي د انتخاباتو او په انتخاباتي پروسه باندې
رشید صاحب په دې برخه کې قانون سته طرز عملونه لاهي ارت سته په خو هم دا شین او خو به هم تخلفات لیدل کېدل په دې برخه کې افغان حکومت په ځنګړي توګه انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا ورته اول چې د قانون تطبیق په دې برخه کې پلی کی
خامخه ستونزې ست په دې برخه کې یو خو د شکایت کمیسون یعنی سرتاسری په خوخته وزدي په ولایتي کچه باندې دفترونه لري ولې دا چې د ولسوالۍ په کچه باندې یا خپل فعال ناظرین ولري په سیمه کې چې ټول مسائل مستند سازي کړی هغه بیل بس د موږ همکاران یعنی پولایتونه که پټوره معنا باندې شکایت کمیسون سره همکاري لري موازات سره شریکوي او موږ په دې ولایت کې نه د کار له پایل څخه خوشاله یو علاقل به همکارو موږ تر پوره کې چې په ځینو ولایتونو کې شکایت کمیسون ډیر قوي چلند کړی دغه موازات سره ول په ځینو ولایتونو کې بیا هم وضعیت متاثر له موږ د ولایت له حالات څخه ده زورواکي فرمسالا او څوک چې په نهادونو باندې برلاس دي ګواښونه تر سره کې باید وایي چې د کار د کار لپاره یو لوی ستونزه یو لوی خند ګرځیدلی شي ولې په ټوله کې موږ همکاري او همدارګه د کمیسیون سره همکاري کړې ده بیا هم باید وایي چې دلته خپل کاندیدان قانون ته غاړه کې نه دي او د دې پلویان مراد نه کې د ټول لوایح او نافذه قوانین بیا هم دغه د ګډوډۍ او د تخلفات او کچه بوچته وي او شر موږ نه توانې 100% دغه ټول موضوعات د کسي هغه سي عادلانه او په ټوله کې قانون حکم کې هغه تر رسیدګي وکړي ځکه چې اوس کابل کې تاسو وګورئ د ښار کې یعنی دا وضعیت په کوم حالت کې ده دا به سره هم تاسو ټول مستند کې دغه پر رسیدګي وکړي دا یو کاندیدان تقریبا 300 کاندیدان دي دوی هر یو خپل ساته باندې مشکل لري او ستونزه لري نو رسیدل د ډول په څیر دا ستونزمن ده موږ یو بل بحث کې حداقل ستونزه لرو هغه دوی لګښتونه دي قانون لایحه د لپاره یو سخت جوړ کړی دی چې هغه باید مصرف دغه نه پرته نشي ول دغه څه چې موږ سارو یعنی په ډاټ سره ویل سم چې ځینې کاندیدانو هغه سقف حتی په دغه درسلو ورځ کې پوره کړی دی حتی لغیر پرته وخته دي ول د شو میکانیزم نشته چې دغه مخنیوي وکړي ډاټا تری وکړي کنټرول کړي او واقعا دغه مصرف دغه لپاره چې لایحه ټاکلې ده هغه مراعات شي بل دغه د پیسو د سرچینو راتاک ده د پیسې کومه کیږي زیره خو په خو کې قراردادونه نیول دي خو کارونه کړی شرکتونه جوړ کړی دي بعد بلبل ولی ځینې اصلا مولونه دي چې دغه سرچینې منابع دي کومه کیوي ال قانون وایي څوک چې له خارجي چینلونو څخه پیسې ترلاسه کوي هغه ټاکنیز جرم ده
په دې برخه کې تاسو شکایتونه سب سوي تاسو
موږ ته شکایتونه نه زموږ همکاران چې داسې موضوعات ګوري د شکایت کمیسون سره شریکي موږ حق اعتراض او شکایت نه لرو اما
رسنې څه موادم راخستي وو په دې برخه کې تاسو د شکایتو کمیسون سره د موضوع شریک کړئ
موږ په ولادت کې همکارانو ټول شکایت کمیسیون سره ارتباطات لري، هر څه موضوعات چې دی ویني غوښ سره شریک وي، ولی دغه سرچینې چې کوم دي ترسکی دی موږ لپاره د نهادونو لپاره استن د تثبیت وړ نه دي چې دا پیسې دوی کومه کی، خو هر څوک وایي چې دا ماته ملګری کومک راک موټر فلان راک او نه پیغم دفتر فلانی راتنی ولی دا په دغه شکل باندې ولی پیسو نه دري واقعا دغه انډیوال ورکړي دي د چا ورکړي دا نه مولي میږي
په دې برخه کې اغل اقمل تاسو څه اقدام کړی دا یعنی د سپرسنۍ کې راغلي د جنې موسسې ستاسو کورنۍ نوم یې ورکړی اصلا بهرنۍ موسسې د کانتینر سره ځانګړی پام وړ مالی مرسته کوي په دې برخه کې تاسو څه سبسوي دي سره او اقدام به مسوي کچې سره سبسوي
دا څه په مالی موارد کې خو متاسفانه تر اوسه داسې موارد مخته نه دی راغلي او د رسنیو نامو هم غوښتنه ده دا کچې ته داسې موارد د دوی مسند سازي کوي او ورسره موجود وي نو لطفا دې موږ سره شریک یو کېدل شي هاته چې خلک او هاته نه هدونه یعنی نه دونه او خلک دواړه دغه حق د شکایت لري چې شکایت وکړي په ورته موارد باندې او حتی د غیر د بیرونی سرچینو او نهادونو نه په خپل سیاسي ګوندونه دغه اوس په برلا توګه باندې ته ډیر شو زرو څلوېخت او زرو پنځوس او زرو ډالر پورې دغه نوماندان چې دی په اصطلاح زرخرید اخستی دی مقصد په هر ولایت کې یو څوک پیدا کړی دی او درولای دی دوی ته دوی په مالی شکل یعنی ته یو څوک ما پیژنې چې زه هیڅ مالی امکانات نه لرم چې دومره مصارفات وکم اما زه یو حزب نمانده کړم او ما ته ټول امکانات خصوصا مالی امکانات په اختیار کې کړی دی هندو ګوندونه باید پښتنه وشي چې دا دومره پیسې ته اول د کومه کړی دی
د برخې تاسو مسولیت څه د مستند سازی تاسو مسولیت نه ده
خو مستندسازی دی موږ مسولیت دی موږ خپل دنده تر سره کو اما په تنهایی یعنی د اوس خلک ټول دغه وی چې دا د تاسو دنده نه چې تاسو باید مستندسازی وکړي ولی موږ پرته د خلکو د مرسته او همکارۍ نه نشو کولای ټول کارونه خپل وکړو او دومره د بشری سرچینو په لحاظ هم دومره کمیسون دومره امکانات نه لري چې په ټول یعنی دغه ټول موارد خپل موږ مستندسازی
دغه پزیکو سنم که په دې برخه کې لدوینه علاوه مسولیت بیا د چاره
مسولیت خپل اول د ټاکنو خپلواک میسن ده په دې نه کې چې تاسو د هر کاندید په سر یو پولیس واچوي او وګوري چې چا سره ګوري اچانه پیسې اخلي اېدل لپاره باید موږ تاسو مشخص میکانیزم جوړ کړی وای پیسې په انتخابات کې مصرف کیږي په کوم شکل باید مصرف شي سره قمغه باید د کنټرول او سره لاندې وسی ګوس مثلا موږ نه هدونه یو وخت چې موږ پیسې ترلاسه کوو بانکي سیستمونه راته جوړ شوی دی په موږ هغه دی مسول نهاد له خوانه اعتبار وکړ سو دا بلغه اکاونټ پیسې موږ نه سو مصرفول نه اخسای سو اېدل لپاره که هغه لازم دی چې مخکې کمپاینونه سره کمیسون دی له خوانه جوړ شوی وي او په هغه باندې دی حاکم وي دغه سونه نه پیښه درې اوس دا ګران او ډیر سخت ده چې تاسو هر کاندې تعقیب کړئ او وګورئ چې دا چا سره ویني د پیسې له کومه کیو چا باندې مصرفي خارجي ورکی داخلو کی دا مشکل ده اوس متاسفانه
دا په سره جمع کو استاد حقمل کدره ته وای چې تاسو غاک په انوباند څه دا سپارښتنه مورته څه دا په انتخاباتي کمپاینونو کې باید کوم ټکی په پام کې ونیول شي
د هر څنه اول دوی باید مراجعه وکړي قوانینو ته لوایح او طرز عملونو ته او په بالکل واضح او روښانه توګه ټول قوانین طرز عملونه د دواړو کمیسیونو په سایټو کې شته دي یعنی په مغورز چې موږ کوم تقنینی سند کوم لایحه یا کوم رهنمود کوم طرز عمل تصویب کو په کمیسیون کې یعنی د یو ساعت یا دو ساعتو په ترس کې هغه باید موږ په سایټ کې کېږو نو دوی تا دیر خم ارجا خم انبا آسانترین هم منبا ده قوانین و ده طرز العملون و ده رهنمودون و ده لوایح ده ترلاسه کول و ده دوارو کمیسونون و سایتو ندی او که چیر تا دی دوغانه استفاده و نکه او تا مراجعه و نکه نو بیده شکه چه دی با دی سونزوسا مخامخ وی او موگ بای هم مخامخ کری و خلق بای هم دی سونزوسا مخامخ کری وی او دا دی دوی دی بباوره ای سبب ګرځیدې د باغ خپل اعتبار د خلکو په وړاندې د لاس اور کې خلک اوس تر یو بریده باندې پويشه وې دي او یو بل مسله چې زه غواړم د
وخت کم نکړل
ډیر لاند هغه ډېر ښه خبر هغه دا دی چې موږ خوشبختانه په ټاکنو کې به موږ د هرې ولسوالۍ په سطحه باندې او د هرې ښاري ناحیې په سطحه باندې د ټاکنیز د شکایاتو د کمیسیون یو ناظم ولرو او د هر د رای ورکونې مرکز په سطحه باندې به یو نماینده د شکایاتو د کمیسیون موجود وي چې مستقیما به ما غلطه د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي اعتراضونه چې دغه سابق نه و سابق به د انتخابات او مستقل کمیسیون دا شکایتونه خصل چې اکثرا به مخته نرسیدل اما اوس حکومت خصوصا ولسمشر دغه همکاري د موږ سوا کړله د دوی د معاشو بودیجه یې ومنله د خلک د موږ په اختیار کې راکړل استخدام یې د موږ په خپل کړو مونږ د موږ نماینده به د موږ استازی به هم د ولسوالۍ په سطحه باندې او هم د هر مرکز په سطحه د رای اچونې د مرکز په سطحه موجود وي او د خلکو په خدمت کې به وي خلک اولی شي مستقیما هغه خپل شکایتونه دی ته ورکړي او مستقیما به موږ تر ورسي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مرستیالي حمیره حقمل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یفیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نه مننه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له اوریدونکو هم مننه کوم. تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.